안녕하세요.
السلام علیکم دوستانو دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ساج مل ان ته درکلی کوم په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به ولرئ. دا نن سهار په خبرونو کې را سره قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. دوستانو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله له مهمو خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پترس کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. پینټاګون وایي د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. بشپړ خبرونه واورئ. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو لخلې دا برید تروریستي برید بللې او د نړیوالو قوانینو یو جدي سرغړونه بللې. یماموتو د جګړې په ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم په خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند د پلویانو پر یوه غونډه وکړه د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لس کسان مړه او یوولس ټپیان شول. پینټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسول ډګر جنرال کینټ مکنزی تیر ماښام د پینټاګون خبریالانو ته وویل تقریبا ټول اضافي سرتیري چې په پام کې وو افغانستان ته استول شوی. جنرال مکنزی زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر شاوخوا 14000 ته رسیږي. ټاکل شوی چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یوه غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. ګلاب منګل او حیات الله حیات پرون په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره په جوړه شوې غونډه کې هم ګډون کړی و. د ننګرهار والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه والیان به نن د بدیل کښت په برخه کې نړیوالې مرستې وغواړي.
په دې کانفرنس کې د نشې توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرنس په ترڅ کې به د سیمه ییزو نړیوالو همکاریو پر راجلب کولو چې ډېره برخه به یې د کرنې په برخه کې واوسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
د ترکمنستان پلازمینه اشخابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه و. روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په وسیله د حملې د پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې ماموریت اعتبار موده تیره شپه ناوخته پای ته ورسېده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی سمدستي د روسیې د دې اقدام په وړاندې تند غبرګون وښود او وویل دا ښیي چې روسیه په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو له مسلو سره کومه ستونزه نه لري. فرانسې هم د روسیې پر دې اقدام انتقاد وکړ. بلخوا په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر راتلونکې اونۍ د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل چې ولادیمیر پوتین به د چهارشنبې په ورځ له رجب طیب اردوغان او حسن روحاني سره وګوري. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیه او ایران لومړی سرمشریزه ده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او د جګړه ځپلو سیمو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو متمرکز کیسوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي په تیرې ولسیزه کې د روسیې اقدامات ښیي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې رښتینې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسول براین هوک پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي د تړون له څو فقرو څخه سرغړونه ده. د اروپایي ټولنې د ګوندیتوب د پالیسي او پراختیا کمشنر وایي چې د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مالداویا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بایو د راکمولو هڅه کوي او غواړي په راتلونکي کې یې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هم پرون ازادي راډیو ته وویل دا په سیاسي مشرانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو کمپنیو سره یو معامله وکړي، خو د زیاته کړه چې ډاډه دی چې د رومینګ د بیو د راټیټولو لپاره هڅې به نتیجه ورکړي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنځ له نږدې یوې لسیزې خبرو اترو وروسته په بهر کې د ټلیفوني خدمات یا رومینګ اضافي چارج د روان کال د جون په 15مه له منځه ولاړ او ګرجستان، مالداوی او اوکراین چې د اروپایي ټولنې ختیځ شریکان دي هم ورته امتیاز غوښتنه کوي. دوستانو خبرونه ول ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده. په دې اړه په ریپورت سروي راوړي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال جاوید خمر باجو د امریکا د مرکزي قمندانۍ د مشر سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان کې سوله غواړي، خو افغانستان تورن کړی چې د پاکستان د ښو اقداماتو په وړاندې ځوابي اقدامات نه کوي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست هغه افغانانو ته د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر دې دمه یې تذکرې نه دي اخیستي. لویدیځو مطبوعاتو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوریشي ټاکل شوې روسیه راتلونکي اونۍ د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د سرمشدرجي کوربتو وکړي. دوستانو دا خبرونه په پای کې د ژوند له رنگونو یو رنگ هم راخلو او تاسو سره شریکو. اوس هم د خبرونه لومړی رپورت. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله غندلې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یو ځل بیا غږ کړی چې د ملکی خلکو خوندیتوب او ژغورنې ته دې جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې دې نړیوال تړونونو ته ژمن پاتې شي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یامامات وایي چې دا ډول حمله د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، د حمله هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وشوه، د ورستۍ ارقامو لمخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول 10 کسان وژل شوي او 11 ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د ورستۍ ارقامو په اړه تیر شپه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
رقمی که ما داریم 7 پولیس شهید است و 7 پولیس مجروح، چیزی که از سپاهخانه ملکی به ما گزارش آمده. 3 ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا از شفاخانه که ما گزارش داریم از پلیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدی مخکې د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژل دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نور یې ټپیان کړي دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څنګ په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده، او په یو بیان کې د حملې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې که څه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلی دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یوه اعلامیه خپروي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادې راډیو نه اوري. هلمند پرون د یوې مظاهرې شاهد و. مظاهره چیانو د مرکزی حکومت نه غوښتل چې د پاکستان لخوا د راکټونو د وروستیو بریدونو ځواب دی ورکړي. له سیمې زموږ د خبریال رپورټ اورو.
دوی د ځان سره پر وړو سپینو پرچو بیلابیل لیکل شوي پیغامونه شوروي او مرګ پر پاکستان شعارونه ورکوي. د هلمند یو شمیر دغه مدني فعالین پر کونړ او نورستان د پاکستان د پوځ دغه وروستي راکټ بریدونه تیری بولي او د حکومت څخه د بالمثل جواب غوښتنه کوي. غلام غوث داوري او نظر محمد رودي د پاکستان د پوځ د راکټونو په اړه د مرکزي حکومت پر اوسني دریز او چپه خوله نیوکه وکړه.
موږ د افغانستان پر حکومت باندې غږ کوو چې د دوی په حق لکاتی دریز غوره کړي او دوی ته د دغه بریدونو جواب ورکړي. موږ د افغانستان پر حکومت غږ کوو چې پر دغه تړون باندې هم د سره غور وکړي او دغه تړون باید لغوه شي.
همیشه دوی مشکلاتونه په عموم کې په ټول افغانستان کې جوړ کړی دي، خو بیا خصوصا په دې سرحدي ولایاتو کې توغندۍ راغورځولې دي، اوانونه راغورځولې دي، بیګناه خلک، ماشومان، سپینږیري، علما ارا شیدان کړی دي.
دوی د هیواد د ملي سوداګرونو دغه کورنۍ سره د مرستې غوښتنه هم وکړه چې د دې وروستیو راکټ بریدونو له وجې د خپلو سیمو نه وتلي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د ډیورنډ سختګي کرښې لهخوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو راکټونه ویشتل کیږي چې ویل کیږي ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د هلمند دغه مدني فعالینو په خپله احتجاجي غونډه کې ویل د ډیورنډ فرضي کرښې مسله دي د یوې نړیوالې محکمې یا نړیوالې ټولنې لخوا حل او د دواړو غاړو ولسونه دي سره یو ځای سي. عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل که نړیواله ټولنه مداخله ونه کړي او یا پر پاکستان د دې وروستیو راکټ بریدونو له امله فشارونه ډېر نه سي، ولسونه به په خپله لاس په کار سي.
موږ پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کوو چې دغه مسله باید حل کړي، ځکه د نړیوالې ټولنې د منشور په اوله ماده کې راغلي دي چې سول او ثبات باید دوی ټینګ کړي، اما دوی په دې کې پاتې راغلي.
ازغن تار پښتانه سره جلا کوي، قومونه سره بیلي. تاسو څنګه ورته وایست تر کله همداسې چپه خوله باندې پاتې یاست؟ کې کولی سي خپله جواب ورکړي کې نه سي کولی؟ همدې ولس ته ووایست چې نور موږ کمزوري، تاسو را پاتېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې له ورپورې هاغاړې پر کونړ او نورستان ولایتونو توغندیز بریدونه کیږي. دا مسله د څو کال راهیسې په منظم ډول دوام لري. ویل کیږي څو ورځو وړاندې نه چې بیا دغه بریدونه پیل سوي دي، سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي چې عاجل مرسته اړتیا لري. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دوستانو و موریدل چې په هلمند کې لسګونو کسانو د پاکستان د وروستیو راکټي بریدونو پر ضد مظاهره کړې وه او اعتراض یې درلود. بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا د امریکا د مرکزی قمندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل سره په لیدنه کې ویلي په افغانستان کې سوله د نورو هیوادونو په پرتله زیاته د پاکستان په ګټه ده. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر محدودیتونو سربیره تر خپلې وسې هلې ځلې کړي، خو په خبرې افغانستان په ثواب کې هغه څه نه دي کړي چې ورته په کار وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوایی په افغانستان کې امن او سوله د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري او ټینګار کوي چې په دې لړ کې تر خپل وسه هلې ځلې کړې دي. جنرال باجوا سرګندونی د امریکا د مرکزی قمندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره پر اولپنډۍ ښار کې د لیدنې پر مهال کړې دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې ISPR په دې اړه د پنځمه پروس په خبر کړي بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل له جنرال جاوید قمر باجوا سره په لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت امنیت د پاکستان او افغانستان د پولیس تنظیم او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان پر مثبت رول خبرې وکړې. د پوځ بیان د امریکایي او پاکستانی پوځي چارواکو د لیدنې په اړه په خبر کړي بیان کې کاږي. باجو جنرال وټل ته وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره یې پر محدودیتونو سربېره اقدامات کړي دي، خو افغانستان په ځواب کې هغه هڅې نه دي کړي چې ورته په کار وي، ځکه چې لا هم د کرښې لاخوا بریدونه کېږي. د پاکستان د پوځ مشر په داسې حال کې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره مهمه بللې چې افغان او امریکایي چارواکي پاکستان تورنوي چې د حقانی ډلې په ګډون د غوران کار وسله والو ډلو په ځپلو کې جدي اقدامات نه کوي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي پر خپله خاوره د ټولو ترهګرو پر ضد توپیر پرته د جدي اقداماتو یادونه کوي او برعکس تور لګوي چې وسله وال ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم د افغانستان حکومت لا تر دې دمه د پاکستاني پوځ د هغو تازه ادعاو په اړه چې کنی وسله وال بریدګر له افغانستانه ورځي او پر امنیتي پوستې بریدونه کوي څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول تورونه بې بنیاده بللي او تورې لګوله چې وسله وال په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري او دغه خاورې پر ضد کاروي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دا د آزادې رادیو ده. دوستانو اوس پام را شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سپي ولاستانګ زیورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې انتحاري حمله باندې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل امنیه قومندانې ویاند بصیر مجاهد په حواله لیکلي چې پولیسو د یو سالون دروازې ته نږدې چغونډه پکې روانه وه، حمله کوونکی وپیژند. مجاهد ویلي د پولیسو یو قومندان له انتحاري حمله کوونکي لاسونه چاپېر کړل چې چاودنه وشوه. مجاهد د پولیسو دا قومندان یو اتل وباله او ویل هغه د ډیرو خلکو ژوند وژغوره. چاودنه د کابل خیرخانې مینې د لابجر سیمې قصر نوین هوټل په وړاندې وشوه چې د کابل د پولیسو خبره او پولیس او دوه ملکان پکې وژل شول. برټانوي ټلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید زیاتوالی مهم بللی دی. ورځپاڼې ویلي له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د شمیرو له مخې د 2014 کال په نسبت په افغانستان کې د تاریاکو تولید سږ کال 80% زیات شوی چې ټول ټال 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د تاریاکو د زیاتوالي په افغانستان کې د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او د تروریستي ډلو د تمویل د زیاتوالي احتمال ښیي. د ټلګراف ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې اټکل کېږي ترهګر د مخدره موادو له تجارته هر کال میلیونونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د مقالې لیکوال ویلي فکر کېږي د برېټانیا سړکونو ته 90% رسیدونکي هیروین له افغانستانه راځي. د ټلګراف په خبره برېټانیا چې له 2001 کال راهیسې د مخدره موادو د سوداګرۍ د مخنیوي مشري په غاړه لري، د دې ستونزې د هواري او د بدیل کښت لپاره د بزګرو د هڅولو په خاطر لسګونه میلیونه پاوند لګولي دي.
په افغانستان کې د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست هغه افغانانو ته چې کاغذي تذکرو د ویش لړۍ تیزوي تر دې دمه تذکرې او بخې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست هغه افغانانو ته د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر اوسه یې تذکرې نه دي اخیستي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت لوی ریاست د راتلونکي کال د عمل له میاشتې هغو افغانانو ته د تذکرو د ویش لړۍ تیزوي چې تر دې دمه یې تذکرې نه دي اخیستي. دا اداره وایي د دې کار لپاره د افغانستان جمهوري ریاست او وزیرانو شورا ته د یوه ټولیز کمپاین طرحه سپارلې چې له مخې به یې هغه خلک چې کاغذي تذکرې نه لري تذکرې ورکړل شي او تر څنګ به یې د برېښنایي تذکرو فورمې هم توضیح شي. د نفوسو حوالو د ثبت د ریاست ویان روح الله مزید پنجمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د تذکرو درلودونکو کسانو شمیر ونه خود، خو وی ویل چې د دوی د اټکل له مخې 10 میلیونه وګړي بي تذکرې دي.
موږ هغه اټکل چې کړی دی تقریبا 10 میلیونه نفوس یا اتباع د افغانستان د اوس تذکره نه لري، نو د دوی ته د تذکرو د ویش په اړه موږ وغوښته چې دغه کمپاین ترسره کړو او دغه 10 میلیونه نفوس ته کله چې موږ دغه تذکرې کاغذي ویشو په عین زمان کې تر څنګ دغه زمونږ بل پروسه هم ترسره کیږي، یعنی 10 میلیونه نفوس تیار هغه فورمې د الکترونیکی تذکرو لپاره هغه دکوي.
د افغانستان د نفوسو د حوالو د ثبت ریاست باید په هرو لسو کلونو کې د تذکرو د ویش ټولیز کمپاین ترسره کړي، خو د ادارې د 1353 لمریز کال رئیس دا کار نه دی کړی. له دې وړاندې په ډیرو احصایو کې د افغانستان د نفوس اندازه شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي ښودل کیږي. افغان چارواکي وایي د تذکرو د ویش لپاره لومړی په لرې پرتو سیمو کې کمپاین کوي او بیا د حمل له میاشتې نه د سرطان تر وروستۍ نیټې پورې ګرځنده ټیمونه په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته تذکرې ورکوي. د نفوسو د حوالو د ثبت ریاست وای په دې سره په یو وخت دوه کار تر سره کیدل شي. هم خلک د طبیعت له تذکرو برخمن کیږي او هم د برېښنایي تذکرو لپاره چې ویشي وخت نیسي فرمې ویشي. خو له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې په یاد شمېر سره وګړو ولې تر اوسه له تذکرو اخیستو سره لیوالتیا نه ده ښودلې او د طبیعت تذکرې یې نه دي اخیستي. د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال وایي دلته ډېرې داسې ستونزې دي چې له مخې د لرې پرتو سیمو خلک د تذکرو اخیستلو ته چندانې اهمیت نه ورکوي. دا ازادي راډیو ته وویل دوی تر ډېره له داسې ستونزو ځورېږي چې له دولت سره ځان رجستر کولو ته هم لیوالتیا نه لري.
تذکره اخیستل مطلب یې دا ده چې موږ په یوه ډله کې شامل شو، یعنې د افغانستان یو غړی شو. په داسې حال کې چې هلته د خلکو د امنیت اړتیا نه ده پوره، د خلکو بدني اړتیاوې نه دي پوره، ځکه د خلکو ستونزې ډېرې دي، له خلکو سره ذهنیت نشته ده، د سواد کچه ټیټه ده.
نوموړی وایي د تذکرو د نه ویش پلاتر ډېره په دولت ده او باید د خپل حاکمیت په پراخولو سره دا ستونزه هواره کړي. ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې حکومت ته ښایي لکه د نورو هیوادونو په څیر له پیدایښت سره سم خپل وګړي راجستر او ورته د طبیعت تذکره وویشي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاکل سوی چې روسیا راتلونکي ونې د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د سرمشریزي کوربه وي. دا درې هیوادونه د سوریې د بحران د حل او حتی د تیرې اګست میاشتې د اوربند په ټینګولو کې مخکښ رول لري. خو په داسې حال کې چې په بهر کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو هڅې روانې دي، په هیواد کې دننه بیا جګړې زور اخیستې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه بحث وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل چې ښاغلی پوتین به له رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره د چهارشنبې په ورځ د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې وګوري. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران لومړی سرمشری زده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکیچ د کمولو او د جګړه ځپلو سیمو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو متمرکز وي. مسکو، انقره او تهران همدراز د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د کړکیچ په اړه د خبرو د یو جلا بهیر ګډونوال دي چې د جګړې ښکیل اړخونه هم برخه پکې لري او د جګړې د ډګر پر اړوندو مسایلو لکه په مهمو سیمو کې د کړکیچ د کمولو د زونونو د جوړولو په اړه پر خبرو تمرکز کوي. همداراز په ژنیو کې هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د خبرو جلا بهیر روان دی چې د جګړې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه کوي. په دې جګړه کې روسیا او ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او متحد ایالات د هغو بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د سوریې د حکومت پر ضد جګړه کوي. د کرملین ویان ښاغلی پیسکوف وایي د سوچي په خبرو کې چې د ولسمشر پوتین په رسمي استوګنځي کې په پام کې دي، د سوریې د جګړې د سیاسي حل او د ثبات او امنیت درې تضمینونکي ګډون کوي. په همدې حال کې فعالان او د بشري حقونو څارونکي ډلې وایي چې پلازمینه دمشق ته نږدې د دولتي ځواکونو په توپچي او هوایي حملو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د دولتي ځواکونو په توپچي او هوایي حملو کې 22 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د دمشق په لمنو کې پراته ختیځ غوطه هغه سیمه ده چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي یو پوځي اډه ونیسي او له درې ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. دا جګړه له هغه اوربند څخه د څرګندې سرغړونې نښه ده چې په اګست میاشت کې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړتوب ټینګ شوی و.
اخوا د سوریې په ګاونډي هیواد لبنان کې د لبنان ولسمشر وایي هیله مندی چې د صدراعظم سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی بحران به زر پای ته ورسیږي. مشلون دا څرګندونې وروسته راغلې وکړي چې سعد حریري په سعودي کې چیرته چې نوموړي خپله استعفا اعلان کړه ویل د فرانسې ته ځي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ تفصیل دراوړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له سعد الحریري او د هغه له کورنۍ غوښتي دي چې فرانسې ته ورشي. خاغلی مکرون د حریری او د هغه کورنۍ ته د سعودي د پایتخت ریاض د پریښودلو په هدف یو ډیپلوماتیک لاره هم پیشنهاد کړې ده. د لبنان ولسمشر میشل اون د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دی هیله مند دی چې د سعد الحریری د استعفا له امله پیدا شوی سیاسي بحران نور پای ته رسیدلی وي او فرانسې ته د حریری په تګ سره دا ستونزه حل شي. د لبنان ولسمشر تیر دې مخکې په سعودي کې په ناڅاپي ډول د حریری د استعفا په اړه ویلي وو چې نوموړی په سعودي عربستان کې بندي دی. د سیاسي بحران په لبنان کې د سیمه ایزو قدرتونو ترمنځ سیالي ګړندۍ او نوره هم پراخه کړې ده. سعودي عربستان او متحدان د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د ایران د شیعه بلاک سخت مخالفت کوي. په همدې حال کې سعد الحریری ته یوې نږدې سرچینې ویلي دي چې کېدای شي نوموړی او کورنۍ یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې له ریاض نه فرانسې ته لاړ شي. خو فرانسوي چارواکي وایي د هیواد ته د لبنان د پخواني صدراعظم او د هغه د کورنۍ د تګ دقیق وخت معلوم نه دی. سعودي عربستان تیره اونۍ پر لبنان تور پورې کړ چې د حزب الله ډلې په واسطه د ریاض پر ضد جګړه پیل کړې ده. ریاض دغه راز تهران هم تورنوي چې د یمن له حوثي اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. سعد الحریری د روان نومبر میاشت په درېمه نیټه د سعودي له پایتخت ریاض څخه خپله استعفا اعلان کړه. د هغه دې اعلان دا اندېښنې پورته کړې چې ګواکې دا ګامې د سعودي عربستان د فشارونو په نتیجه کې پورته کړی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. تاسو زموږ سهارنۍ نیمساته خبري مجلې ته غوږ کړئ. یو وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې پر پولیسو سربیره ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې. وروستۍ شمیرې ښیي چې په دې برید کې لږ تر لږه 10 تنان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پینټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤل ډګر جنرال کین مکینزي تیر ماښام پینټاګون کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. ټاکل شوی چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یو غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي چې د ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولی شي. روسیه د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې طرحه یې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د دې ماموریت د اعتبار موده 13 شپه وخته پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر راتلونکې اونۍ د تورې بحیرې په سوچي ښار کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. دا امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جوګپوړی چارواکی وایي په تیرې ولسیزه کې د روسیې اقدامات ښیي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې په رښتینې توګه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤول براین هوګ پرون په واشنگټن کې دا خبره کړې ده. او د اروپایي ټولنې د ګاونډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مالداویا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې په راتلونکي کې صفر ته راټیټ کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ نو بیا کولی شئ چې له ازادۍ راډیو .com څخه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ او زموږ ریپورټونه او نور مطالب هم وګورئ. مخکې له دې نه چې فرشته نګار شي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
ژوند رنگونه کمال
دا موټر تاسو ډیر خسته جوړوي، چوندی لري، بنګنیم پکې بنداوي، غمیان دا ولي
دا شوق دنو پیسې بګړو، روزي بګړو، زکه شوق
خرچم پی کو چمت پټی او ګلان یو شیبل دا لخت مخت سے لگا دا پمپر ورته جوړه بس
تخپل په موټر کې کوم شې ډیر زیات خو هي
چمک پټی ګلان دا لخت سیټ بورډ سے جوړ سی پوا باندې کپړو باندې
مثلا چونډی ورته اخلي بنگړی ورته اخلي دا نور زری ټوټه بندوي د شین څومره مصرف کیږي
یاره 50 روپې بکی
نو دا به څه ګټه لري
بس نو دا شوق دی هر چا چې شې مانی رزا ګټي باید چې مصرف هم پیوږي ښه کار اس
کوم رنگونه دي تخوا کیږي چې موټر کې بند کی
سره شنه اسمارنګي زیل دا شپږي
او دا موټر دې کوم څوک دته ډیزاین کوي بیا کې خپل باندې پکې
نه نه دا غزان دی اسرائیل لري بغه بس جوړی راته
او کله موټر ډیر ساده ای بیا دې خوښیږي
نه
باید فشنی دا وګړه سفرونه چې کوي کنه تاسو کوم کار ډیر زیات سخت دی پکې
بی خوبی
څومره بی خوبی کوي
کله نه کله بس یو شپم راځي دوه شپم راځي چې کله سبزی بار کړی بیا نو درې شپم پکې راځي
او زه دې ماجر کړی تاسو راوړی څومره وخت په لار تیروي
شپه غوښته دې تیرو
څور پې تر اخلي یې کړی نه
کله یو لګي کله یو لکه شل زره ای کله یو لکه ډیر زره ای
به دې نه اخلي
نه غو شپه شپل انتظار باسو
څنګه گزاره دې بکیږي په دې پیسو
شکر ده شکر ده روغ ستوري همیشه شکر ده